السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 5 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا لا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو په وینا تورن کسان د یو لړ پیچلو عملیاتو پر مهال نیول شوي او دوی په څو نورو پیښو کې هم لاس درلود. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارد بینټ پرون ناوخته په یوه ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته دا موضوع یاده کړې. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په بلخ کې هم یوې چاودنې و تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګوزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه 11 ورځې وروسته پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د پولیو روان کمپاین به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل کیږي او دا کمپاین به د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې ترسره شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 2 مثبت پیښې خو په پاکستان کې 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. د جرمنی یو بنسټ وایي د دغه هیواد یو اژغورین کې کښتۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر ډیر سو زیات پناه غوښتونکي وژغورل. د لویس میشل په نوم ادارې پرون چهارشنبه په ټویټر کې لیکلي دغه پناه غوښتونکي له لرګیو جوړې شوې کښتۍ ژغورلې دي. چارواکي وایي د پناه غوښتونکو په کښتۍ کې تر 250 ډیر کسان سپاره وو. زیات پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سمندرونو پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکي او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بیلاروس د پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالند او برېښنا یا ټکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمک پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري په تېره مارچ میاشت کې پکې دومره ګرمي وه چې په تېره یوه پیړۍ کې یې ساری نه و لیدل شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په فرا کې د یو کس قصاص ته غبرګونونه یو شمیر ځایي خلک هم ویرېدلې دي.
دا زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې فجیع ډول انسانان قصاص شي.
یو شمیر دینی عالمان هم د طالبانو د قصاص له حکم سره موافق نه دي.
د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حکومت له خوا نه سره مجاز نه ګڼم. غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
یوې موسسې د پخوانی پاوز له څه باندې 2000 کورنیو سره مرسته کړې. نور راپورونه هم شته. د خبرونې په پا پای کې مو کندوز ته بیایو. هلته د تنور جوړولو صنعت وده کړې ده.
یو تنور اخلم مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړی نه ورکوي.
که تر پایه مو ملتیا وکړی نیمه نړۍ او بشري حقونو پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملی کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغسې حکمونو عملی کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دغه حکم د هرات پر اوسیدونکي تاجمیر د طالبانو د چارواکو او سلګونو نورو کسانو په حضور کې عملی شوی دی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په کلکو ټکو غندلی، خو طالبانو د خپل اقدام ننګه کړې او ویلي دي چې د خپل مشر د تایید وروسته یې پر دغه کس د قصاص حکم عملی کړی. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر عامو افغانانو هم د طالبانو دا اقدام ستایلی، خو په ټوله کې د دیني علماو او نورو بنسټونو اندېښنې دا دي چې په اوس وخت کې د قصاص حکم ته شرایط نه دي برابر. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فراه ولایت کې اجرا شو چې عکسالعملونه ورباندې ښودل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د برخې مرستیال دینوشیکا دیا سانیاکی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبی سلطانی هم تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
اجرای حکم اعدام در ملای عام
په محضر کې د اعدام حکم د طالبانو لخوا له بشري حقونو پراخ سرغړونه ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي د دوی لخوا د پراخ سرغړونو شاهدان یو او له بده مرغه د بشري حقونو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ویلامبي کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د عملي کېدو پر مهال د طالبانو ځینی چارواکي هم حاضر وو. لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د عملي کېدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویانځ بلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د دریګونو محکمو تر حکم او تر ډیر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپل نوملنی واکمنۍ کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د سنگسار او قصاص په څیر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یو اوسیدونکي د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویل د قصاص لدې پیښې وروسته وحشت ځپلې دی.
د زموږ پر رو روان باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی. په اوسنی عصر کې په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په عام مزار کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړې چې ډېر عکسالعملونه یې پارولي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیځ یې ملاتړه کوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستیو کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو څارونکو په وینا د طالبانو د نوموړي دورې سخت محدودیتونه ورورو په عملي کېدو دي.
و موریدل چې په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت غبرګونونه ښودلي او دغه اقدام غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي چې ملګری ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي، خو طالبان بیا د خپل د اقدام ننګ کوي او وایي چې دوی د خپل حکم دغه حکم د خپل مشر د تایید وروسته عملي کړی دی. همکار می پر همدې موضوع له ډاکټر صلاح الدین سیدی سره چې په حقوقو او اسلامي علومو کې دکتورا لري مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې قصاص تر کومو شرایطو لاندې عملي کیږي.
په اسلام کې د جزا سیستم، د عقوباتو سیستم په حدود او تعزیرات وشل شوې ده. حدودي جزاګانې په قران کریم او نصوص شرعي کې په ډېر دقیق شکل د هغې اثبات به تعین شوې ده او پنځه شپږ حالت دي، او باقی تعزیرات دي چې د وخت حاکم د نافذو قوانینو پر بنیاد کولای شي. حدودی جزاګانې په اندکترین شبهه ساقطیږي. د مشخص قضیه چې د چهارشنبه پورز په پرا کې یو تن د قتل په تور قصاص شوې ده، زمن هیڅ د قاضي، زمن هیڅ د مستنطق، زمن هیڅ د حقوقدان د دوسیه د لرلو پراته په کې قضاوت نشم کولای. په یقین ویلای شم چې طالبان د اسلامي عدالت د تامین لپاره لا تر اوسه پورې نه قادری لازم شرایط لري، او تر ډیرو مواردو به د سوء استفادې وړ وګرځي په داسې شرایطو کې چې کار نشته، ډوډۍ نشته، حاکمیت په غیر قانوني شکل باندې د اسلامي حدود او د تطبیق لپاره تأکید کول زه فکر کوم دا غلط تفکر دی.
طالبان تر اوسه پورې خپل جزایی قانون نه لري. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کوم اساسي قانون دوی تعقیبوي. په دغه شرایطو کې وخت نا وخت خلک په متروکو یا درو وهل کیږي. د اسلام له نظره دا کار څه شرطونه لري؟
په یقیني ډول د طالبانو جزایی قانون لا تر اوسه پورې روښانه نه ده. غیر فنی او غیر مسلکی افراد په طالبانو کې وایي چې موږ اسلامي شرایط تطبیقو، خود دې جواب نه لري او څوک ته نه پښتنه نه کوي چې کومه دیدګاه دلته خو صلحا او فرقې دي، حتی په داخل د اهل سنت و جماعت کې. نو په دې خاطر باندې دا په عملي لحاظ باندې ضرورت په مدون قانون د چوکاټ اسلام په چوکاټ کې، قانون اجرات جزایی د اسلام د اصول په چوکاټ کې د تمامو ته اړتیا شته.
د دغه سي تعزيري سزاګانو دوام به ستاسو په نظر څه واقعي ولري، هم طالبانو ته او هم افغانستان ته؟
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق چې حدودي دي، لاس دې پریک شو، سر دې پریک شو، انسان دې وژل شو، د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي. هغه نتایج چې شارې پکې الله تعالی چې پکې په استلاله نظر کې نیولې دي په یقیني ډول هغه خواته نزي، او د شرایطو د ایجاد نه پرته د تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
د حقوقي او اسلامي علومو کارپو صلاح الدین سیدی و چې له ازادي رادیو سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم د عملی کېدو پر څرنګوالي خبرې کولې. طالبانو پرون د خپل 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې دغه حکم عملی کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو پرلانډو چپو سربیره د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماخام تر وو بجو زموږ پر وپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. که تاسو چیرته لږ زرا پیاوړی انټرنیټ کاروي نو د ازادي رادیو وپانه در سره خلاصه کی، هلته ژوندۍ نشراتو باندې کلیک کی یا ژوندۍ خبرونه باندې نو تاسو به د ازادي رادیو خبرونه په اسانه واوریدلای شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. یو غیر دولتي بنسټ ویلی تر اوسه د پخوانیو سرتیرو له څه باندې 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنیو ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابر شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخوانی پوځیان وایي لا هم د بېوزلۍ د طالبانو لخوا د نیولو، شکنجه کېدو او لادرکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو سرتیري که څه هم ګاونډیو هیوادونو ته لاړل، خو ګڼ نور لا هم په افغانستان کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا د 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې موږ سره مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا موږ سره دا مرستې شوي دي، او دا مرستې موږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وژل سویو او ټپي سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقد پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوځیان چې د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وایي له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو وسخواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خرافه ده. څوک تخنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لا درکې وروسته وژل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوء تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستند کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وشي پخوانی پوځیان یا پخوانی سرتیری دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په انټرنیټ په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا، 2140، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو، خو دا به هم پکې واوري چې په کندوز کې یو شمیر تنور جوړونکي وایي چې په دې ورستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب کار وده کړې ده. د کلالانو د خبرو لمخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لاس کارخونه فعالیت کوي، او دوی ته پر کندوز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم د تنورونو د جوړولو فرمایشونه راځي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کاس قرارداداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم. بعد
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړو. په خوا زیات شمیر کورنۍ له بازار ډوډۍ رانی بلې او یې د برقی او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخبلې. خو په دې ورستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخ شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته ل خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
د تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او لسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وای وس محل یو تنور لا 900 نیول تر 1500 افغانوی پورې قیمت لري. شرف الدین زاد ران چې له چهاردری ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډو او د ګازو بیل لوړېدو اړکړی چې تندور واخلي.
موږ ورور غواړو یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی. دا اوس تندور ته راغلی مې او تندور اخلم. تندورونه هم دومره به اوشته رسیدل چې او مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تندور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړې نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یو دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یو دانه 10 روپۍ یو دانه ده. کنه تندور یو سم کور تلته د تنار ډوډۍ په حکم
د کندز ښار یو وسیدونکو نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تنارې کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت دپاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم ورزو نورستان ته. د نورستان په ختیس کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې و چې اوس د ځایي مشرانو او طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې. تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوی جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې و چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځې او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست د دغه ورځې ارمان کاوه. د نورستان ټول ولست اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځبلي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومي مشر حاجی محمد سلیمان.
دیکی یوازی صرف اعلانول زنه وارم چې اعلان سره تطبیق وارم. دس مجالس مختلف ادوارو کې وشول، ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخه ته بوتلل، ها قومونو سرنوشت کولان دیک په هر شکل قیمت چی تطبیق وارم. اے ورور کاندشیا، اے ورور کوشتوزیا، تاسی حسد مکوی یو بل سره. تیر شه هر څه چو تیر هیر شو، نوې باب د صلح او وحدت پرانیزی.
د کامدیش او کوشتوس قومي مشرانوی د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسرو د کامدیش د کوشتوس ورونو د موضوع د حل لپاره اخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت هم زه خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم، ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رسول به منی. ان شاء الله اس وخت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښتي، خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځینو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم کله شیرزادی مدنی غرهار کومه زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره و چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کېږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یوه همده ازادي وه چې مونږ ته راپاتې وه. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه. مونږ هغې نه خپل غږ ویستل، مونږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لی دا هم بنده شوله. په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې مونږ اوس ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې مونږ ورکړي اوسي، ځکه اوس چې بېخي یعنی قید شوي اوسو. نو هیله لرم چې ډېر زر دې ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه ټلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. مونږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبانو چې شرایط بېرته پیل شي.
سلام علیکم، زه پیر محمد لغمانی هم دلسم ولسوالۍ د سایدل د دراتو نه یم. دغه ازادي راډیو چې بند شله پنجشنبې په ورځ نه، یعنې زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک ما سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل، یعنې سبایي چای را باندې ونه لګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایدل دراتو خصوصا لشنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک راغله، یعنې ازادي راډیو ډېر ادبیات زنګو وه سوکو. نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی، یوازنی ازادي راډیو پاتې وه. مونږ ډېر خوشحاله شو ازادي راډیو، یعنې ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنې سخت خپه شوم سبایي چای ما باندې ونه لګېدل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201.
اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 15 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغې ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړي او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا لا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارد بنټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله دا موضوع یاده کړې ده. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په همدې ورځ په بلخ کې یوې چاودنې وتنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه یوولس ورځې وروسته پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر وایي په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د دوی له لومړنیو صحي خدماتو برخمن شوي. دغه ادارې پرون ته خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو اولنی مرکز درویس کاله مخکې پرانیست، خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدماتو د هغوی مرکزونو شمیر 40 ته رسیږي چې ایمرجنسي روغتون جوړ کړي. د جرمني یو بنسټ ویلي د دغه هیواد یوې ژغورونکې بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 150 زیات پناه غوښتونکي ژغورلې دي. په بلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بلاروس له پوځ سره یو ځای د بلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالندې او برېښنا یا ټاکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. اوریدونکو کولای سي چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. دغه راز دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې په لنډو څپو یا شارت ویو باندې اوریدلی شئ. که چیرته تاسو دا سی رادیو کاروي چې هغه تر په اف ام سربیره نور موجونه هم لري، نو لاندو چپوته یا شارت موج ته ورسی. هلته تاسو د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو په بیلابیلو چپو کې د ازادۍ رادیو خبرونه موندلی شئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونه وروستای راپور راخلو، د طالبان د حکومت په واک کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ادارې ویلي په دې کار کوي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. دا چې دغه لارې چارې څه دي په دې اړه راپور اورو، ورپسې نیمه نړۍ او بیا هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په 6 په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالي ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیک کی لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یوه اعلامیه کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالی ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسب حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دي ویل شوي. په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د ډسمبر په 15مه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوي. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوې دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی وو. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
در هندوستانو سلامونه میومنی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم به اندازه ای نیستن که بخواین قالین خریداری کنن.
با کابل که دیو قالین جوره ولود شرکت به مسئول میرمن غق مواورده چه افغانی قالین اوبی. د دې په وینا د قالینو جوړول ساده کار نه دی. خځې په ورځ یو کبي د ماشومانو له روزلو او د کور له کارونو سره د قالینو اوبدلو کارګات نستوي. د مټو، سترګو، اورمیک او ملا درد زغمي. خواڅه کوي چې کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره ګڼو میرمنو خپل دندې په داسې حال کې له لاسه ورکړي چې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ ګټلو لپاره نارینه نه لري. دوی وایي د اوږدو جګړو له امله د کورنۍ سړي مړه شوي، معلول شوي او یا هم د طالبانو په راتاک سره دندې له لاسه ورکړي په کور ناست دي. میرمن ناجیه چې د بانو نژند په شرکت کې قالین اوبي له خپل ژوند نه راته وایي.
موږ په ډېره خواري باندې دا غالي جوړو، لاسونه مو خوش سي، خو ډېر په زحمت وژي مو خوږي. خو بیا هم په یوه میاشت کې موږ شپږ متره غالي جوړولی سو. ډېر سخت کار دی، مشکل کار دی، خو موږ په دې خاطر کوو چې خپل کورنۍ ته خدمت وکړو، یو څه برابر کړو خپل کورنۍ ته یوسو. خو بیا هم زموږ غالي ته باید توجه وسي، موږ ته باید توجه وسي.
د غالۍ اوبدلو دې شرکت ته داسې میرمنې هم راغلي چې له ځان سره د مجبوریت له وجې خپل نیمچا ځوانې لونه هم راوستلې دي. نجیبه وایي چې د غریبۍ او بې وزلۍ له امله لونه له ځان سره د غالیو اوبدلو ته راولي.
دختره کایم د مکتب نرفته از است روزی بعد ما کلی سر قالین است، کمرش درد مرد، شماش خیره شده. دخترای 14 ساله، 12 ساله.
لونه میز مونږ د بده ورځې له وجې خوندي ته ندیتلې. ټولې غالۍ وبي، ملای درد کوي، سترګې خیره شوې دي. هر یوه یې 14 کلنه، 12 کلنه او 10 کلنه ده. ټولې خوندي ته ندی. د همدې غالۍ او د ګرد له وجې ډېرې ټوخیږي. د سهار له 5 بجو نه کار پیلو، د ماښام تر 2 بجو دلته یو. خپل می د سالنډي ناروغي لرم، هیڅ خبرې نشم کولای. کومې پیسې چې د غالۍ په اوبدلو کې لاس تر راځي، کله چې د کور کرایه ورنوار کړو، اولادونو ته مې څه نه پاتې کیږي او نه خوړو ته د پیسې رسیږي.
کرایه خانه همیشه د ځی قیمتي نه د سر جان اولادای مرسنه، د غذایش مرسنه.
قدریه چې نورو میرمنو ته د غالۍ اوبدل ورزده کوي، وایي چې دا کاری په ماشومتوب کې زده کړی وو. بیا دا چې د دې لپاره سخت و پریښی وو، دولتي دنده یې سرته رسوله. خو کله چې طالبانو په کور کېنوله، بیرته د غالیو کار پیل کړ.
که طالب آمدن به شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد دیگه.
روز سلغه چی طالبان رغلل میرم بیکار شد. ټول کورنۍ مو بیکاره شو، بلکوم آیت مونږ درلوده چې ژوند مخکې ور باندې یوسو. بیا دلته د موږ لپاره د غالۍ اوبدلو دستګاه جوړه شوه. کبو یو کال کېږي چې دلته کار کوو او د غالۍ اوبدلو له لارې چې کوم مزد اخلو د کورنۍ ضرورت لکه وړه وریجې غوړي چای بوره او داسې نور ور باندې اخلو. په تیر نظام کې هم خوارو او غریبو خلکو دومره پیسې ګټلې چې هغه ورځنی خرڅ او مصرف به یې کېده. اکثره کورنۍ سپما نه لري چې په سخت وخت کې مصرف کړي. بیا چې طالبان راغلل هغه د ورځني لګښت پیسې هم را باندې بندې شوې. اوس مجبوره چې خپل روغتیا له ګواښ سره مخ کړو، خو ځان او د کورنۍ خلک له لوږې څخه وژغورو. د همدې لپاره چې خپل ژوند مخکې یوسو راغلي یو دلته کار کوو. نرګس هم په همدې شرکت کې افغاني قالینې جوړوي. په دې نظر ده چې د قالینو جوړولو کار سخت دی، خو بیا هم له خپله کاره راضي ده. نوموړې وایي چې که د هم دومره کار زمینه هم نه وای ورته برابره شوې، نو بچي وږي پاتې کېدل.
کار مشکل است، ما مجبور هستیم که به این کار ادامه بدیم.
سخت کار دی، خو مجبور یو چې د کار ته دوام ورکړو تر څو مو کورنۍ وږي پاتې نشي. شپه او ورځ د غالیو اوبدلو ته ناست یو. زه د سترګو او ملا په درد اخته کړم، په ډېرې سختۍ سره وبم. مخکې مې په یو دفتر کې کار کاوه، دومره معاش راکوه چې گزاره ورباندې کېدله. خو کله چې طالبان راغلل هغه دفتر بند شو. درې میاشتې بیکاره وم. څه مې چې پسندس کړي و خلاص شول. بیا مې د کالیو ګنډل پیل کړل. خپلوانو او ګاونډیانو ته به مې چې کالي وګنډل پیسې نه راکولې، ځکه له هغو سره هم نه وې، کارونه یې ورنه اخیستي وو. بیا مجبوره شوم چې دلته دې شرکت ته راشم او غالۍ وبم. د دې لپاره مو د غالۍ اوبدلو باندې پیل وکړ تر څو یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو.
بهو خاطر شروع کړم ترڅو یو لغمانونه حلال پیدا کړم.
بانو نژند قالین اوبدلو شرکت مسئول سودابه نژند وایي چې دوی د قالین اوبدلو په شرکت کې له 200 څخه زیاتو میرمنو ته د کار کولو زمينه برابره کړې ده.
ما یک شرکت تولیدی قالین داریم که بیش از 200 زنان مصروفه.
موږ د قالینو د تولیدولو شرکت لرو چې له 200 څخه زیاتو میرمنو ته مو پکې د کار کولو زمينه برابره کړې ده. تاسو پیږئ چې اوس په افغانستان کې ډیر شمیر میرمنې بیکار شوې دي، نو لام دې وجنه حياتي دست دوزی او قالین اوبدلو ته مخه کړي. د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو پام قالین جوړولو او په لاس ګنډلو ته ډیر شوی دی.
توجه زنها به قالین و به کارهای دستبافی زیادتر شده.
د قالینو د جوړولو لپاره د خامو موادو برابرول هم آسانه کار نه دی. دا مواد یو اوږده پروسه باید بشپړ کړي، بیا د قالینو اوبدلو ته چمتو کیږي. اغلی سودا بینمو پوښتلی چې د قالینو د جوړولو ضروري شین څه رقم برابروي او بیا په څومره وخت کې جوړوي.
مواد قالین ما خود ما تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن زن هاستن.
ده قالین و مواد مخفل برابره و پشم اخلو، بیا میرمنی غوت رنگ برکبی. ده قالین و عبدال وقت د قالینې په اندازه پوری اړه لري. مثلا یو نیم متره ماور قالینه په یو میاشت کې وبو، ځکه تارونه ډیر نازک وي. خو که قزاقي نقش وي او تارې هم لږ څه ډبل وي، بیا شپږ متره قالینه په یو میاشت کې جوړوو.
کرک باشه باز او قالین میشه که تا د ظرف یک ماه قالین شش متره ما بندازیم.
سودا و نژن د قالین و قیمت هم را توایی.
خب قالینای ابریشم ما را ما تا 120 دلار هم به متر ب...
ابریشمی قالین متر په 140 دلار هم خرڅو. خو قزاقي قالین یعنی قزاقي نقش چې پکې وبدل شوی وي متر په 100 دلار دی. مرینوس قالین چې دی موګه متر په 80 دلار اتیا دلار خرڅو.
نه مرینوس ما به 70 دلار او 80 دلار به فروش میرسن.
سودابین نژند څخه مو د قالینو د بازار پاک له هم پختل. نوموړې په ډیر ناهیلي سره ویل چې تولیدات ډیر لرو خو بازار نشورته پیدا کولای.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم.
موږ تولیدات ډیر لرو خو په افغانستان کې خرڅلاو اصلا نشته، ځکه چې د خلکو اقتصادي حالت خراب دی. دوی نشي کولای چې افغاني قالینې واخلي. موږ ماور، ابریشم او مارینوس قالین و بو په دې هیله چې قالین جوړول سند پر مختګ وکړي او موږ کولای شو چې ډېری خځې په کار وکړو او دوی خودکفا کړو
تا به توانیم که زنانه د یوه قسمت خودکفا بسازیم.
اغلی نژاد نموده هم پوښتلی چې دوی خپل تر دې دمه افغاني قالین ته د بازار پیدا کول لپاره څه کړی دي. نو موړې هغه اته ورځې نندارتون یاد کړ چې دوی خپل قالین ته د بازار موندنې لپاره ګډون پکې کړی وو.
ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که
موږ هم یو غرفه درلودله، د قالین غرفه و. هلته موږ خپلې قالینې ننداری ته وړاندې کړې. انجونې او میرمنې راغلې وې. زموږ کار یې وستای په دې هیله چې دا ډول نندارتونونه نور هم جوړ شي، تر څو ښځې او انجونې په دې وتوانېږي چې په هوساینې سره له دې نندارتونونو څخه لیدنه وکړي او فعالیت وکړي.
بزار شوه و زنان و دختران بتانن که به راحتی بتانن از نمایشگاه دیدن کنن و فعالیت کنن.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې د دې وړتیا لري چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یو حده د حل کېدلو لاره پیدا شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420240 دا باندې نه نه خبرونه تربیه خي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام علیکم درنو ریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونه د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث لرودا چې بشري حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کومه. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوقي بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوقي بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د هغو څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه دو څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه کوم معلومات راکړئ، نو خبر وی.
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو، تاریخ سره ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی په غو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځ ته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې، او خلکو خبرې لونه ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د اوس اسلامي نړۍ ته اوس پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیه ته راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاعده شوی دی. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حل پورې مشکلات حل شوي دي، او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوق نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، اینو سوته سره خپل څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهانی شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټولې نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري، او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د اوس څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بل مهمه ده خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره دي.
اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري، او زیاته مهمه موضوع هم ده. خو زه بعض موضوعاتو ته اعتاد پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کیږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کیږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده، او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کیږي او د ډیر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قران کریم کې دا ونه ورته شوې ده او همدارنګ د بشری حقوق نړیوال اعلامیه کې هم دغه څه دا ونه شوې ده. زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو ډېر مهم او اساسي حقوق څخه ګڼل کیږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارک آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند حق څخه دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي، قتل کړي یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفاتکشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي. بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي، نو هیڅوک به بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Thank you.
بیوسه تدبیر چاره سپیاوار تقدیر د قسمت ستورو محتوا نموسلوا می بخا هارون ل دردنا نندیا شیر تپنا را وڑے هارون ل دردنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑان دتو